په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړي کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوال ورځپاڼو خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکای ولسمشر ټرمپ لخوا د افغانستان د سولې لپاره د همکارۍ غوښتنې تبا مثبت جواب وایي. آی ایم ایف ویلي پاکستان ته د قرض ورکولو عمل د امریکایي چارواکو په بیانونو نه متاثر کیږي. او د سعودي په مشرۍ اتحاد د ټاکل شوو خبرو اترو نه وړاندې له یمن نه د جوبل حوثیانو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان ویلی د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ خط ته مثبت جواب وایي. عمران خان دا څرګندونه تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د بیلابیلو ټلویزیون پروګرامونو د کوربنو سره په یو ګاډه غونډه کې وکړې. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د خط په حق له دې پوښتنې په جواب کې وویل
هم پوری کوشش کریں گے
دی وای مونږ به پورا هڅه کوو چې په سناسه ډول افغان طالبان له امریکا سره د سولې خبرو ته کینو چې دا سلسله پر مخ لاړ شي، خو په دې لړ کې مونږ صرف کوشش کولای شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو خط په ترڅ کې له وزیر اعظم عمران خان نه د افغانستان په سوله کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. عمران خان له صحافیانو سره په پرونی غونډه کې ویل چې پوځ یې په هر فیصله کې تر شا ولاړ دی. نوموړي په دې موقعه د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هیواد د اقتصاد په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسیږي او له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي زلمی خلیلزاد د نومبر له 2 تر 3 په سفر دی چې په کې به د افغانستان، پاکستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر دورې کوي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. همداراز رویټرز خبری ایجنسی وایي د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس پرون په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سره له ملاقات مخکې وویل واشنگتن د پاکستان په شمول د جنوبي ایشیا له ټولو ذمهوارو هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. تیر ماښام په پېښور کې نامعلومه وسلوالو یو خبریال وجلې او یو د هغه همکاري جوبل کړی دی. د پولیسو په وینا نورالحسن او د هغه همکار خبریال کیمرامن پېښور ته ورغلی وو چې په رنګ روډ نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزې کړی دی. د پولیسو په وینا د پېښې سی سی ټی وی فوټیج یې ترلاسه کړی او تحقیقات یې شروع کړی دی. دا په تیر کال کې په خیبر پختونخوا کې سلورم خبریال دی چې وجل کیږي. د خبریالانو اتحادیو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وایي د امریکایي چارواکو بیانونه یې پاکستان ته په قرض ورکولو اثر نه کوي. د پاکستان لپاره د آی ایم ایف استازی تیریزا دابن سانچز پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د قرض ورکولو فیصله په سیاسي بنیادونو نه کوي.
دا وای دا رښتیا دی چې د ایم ایف په پیسو کې د امریکا نږدې 10% برخه ده چې له بل هر هیواد زیاته ده، خو زموږ اداره تر پراخه ارزونو وروسته د قرض ورکولو پریکړه کوي. پاکستان دا وخت له موږ قرض غوښتی دی، موږ ورته ځواب ورکړی او د دوی په درخواست کار روان دی.
د جولای په 13 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو چې آی ایم ایف د پاکستان ته په قرض ورکولو کې له احتیاط کار واخلي. اسلام آباد وایي 9 ارب ډالرو ته اړتیا لري چې پکې 3 ارب سعودي عرب ورکوي او پاتې 6 ارب قرض له آی ایم ایف نه غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خزینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. نوموړی زیاتوي
ما تحمل بد اخلاقی رو ندارم.
دی وای زه بد اخلاقی نشم زغملی. باید ټولو ته دا خبره واضحه وي چې د افغانستان ولسمشر په اسلامي او ملی اخلاق ولاړ دی. د اسمکه په سر هیڅ یو طاقت نشته چې زموږ ماشومان ته د بد اخلاقی په نظر وګوري. اشرف غنی دغه سرګندونه پرون په ارګ کې د یوې غونډې پر مهال وکړې چې پکې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمېر ورزشکارانو او لوی سارنوال ګډون کړی و. په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم یو شمېر لوبغاړو د دغه هیواد د فوټبال فیډریشن چارواکي تورن کړي چې له دوی سره یې په کابل او په 13 فروری میاشت کې د اردن په یو روزنیز کیمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون بدسلوکي کړې ده. ولسمشر غنی له لوی سارنوال څخه وغوښتل چې د تورونو دغه قضیه د سعودي په مشرۍ اتحاد د ټاکل شوو خبرو نه وړاندې له یمن نه د جوبل حوثیانو د ایستلو اجازه ورکړې ده. یاد اتحاد چې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي وسلوالو خلاف جنګیږي وایي پرون یې د ملګرو ملتونو په جهاز کې 50 جوبل حوثیانو ته د علاج لپاره د وتلو اجازت ورکړې ده. د علاج لپاره د جوبلو کسانو ایستل د حوثي وسلوالو لخوا د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره بنیادي شرط و. دغه خبرې اترې چې ملګرو ملتونو د یمن د شخړې هوارولو په غرض را جوړې کړي دا اونۍ په سویډن کې کیدونکي دي. سفارتکاران هیله لري چې دا خبرې سبا ته شروع شي. په یمن کې د 2014 کال راهیسې د حکومت او حوثي باغیانو ترمنځ شخړه شروع شوې چې پکې تر اوسه څه باندې 10,000 کسان وژل شوي او له 150,000 زیات بې کوره شوي دي. او بل خبر دا چې نن په برسلز کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي چې پکې به په تور سمندرګي کې د یوکرین او روس د بهري ځواکونو ترمنځ شخړه او د سوړ جنگ پر مهال شوې د میزایلو مهمه لوزنامه د خبرو اترو د سر موضوعات وي. له دې غونډې مخکې د ناتو مشر یانز سټولټنبرګ پرون له ماسکو وغوښتل چې د یوکرین د بهري ځواک هغه درې کشتۍ او د هغې سلیر ښکارکوونکي د سمدستي خوشې کړي چې 13 اونۍ یې په زوره د کرایمیا په سواحلو کې نیولې دي. تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د کرنسیو بای او موسم حال وایو.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.58 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8، بنو کې 23 او نخا، ژوب کې 18 او -1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا ولسمشر ترې په یوه مکتوب کې غوښتي چې حکومت یې باید د سولې خبرو ته د افغان طالبانو د حاضرولو په کار کې مرسته وکړي. د چارو شنونکي وایي د پاکستان لپاره د امریکا دا غوښتنه منل دومره اسانه هم نه دي.
پاکستان زیادہ نشی کولی کہ طالبان مجبور ہے کہ پاکستان به یو نیمه خبره منی خو د پاکستان بهر خبره نه منی.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو چارواکی وایي دوی هڅه کوي د پاکستان لپاره د مالی امداد داسې یو پروګرام تیار کړي چې دغه هیواد وکول شي خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
Making sure that Pakistan has a good program to fix economic problems that Pakistan is facing.
پرون ماښام په پېښور کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو خبریال وژل شوی او د هغه یو کیمرامین ملګری ژوبل شوی دی. او د سوات په سیدو شریف کې پرون د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پېښو په اړه د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار وشو.
چترال او بیا سوات د دې دواړو ضلعو کې ډېر زیات د ښځو خلاف تشدد کیږي او هغې له مختلف رنګونه ورکړل کیږي.
پر یو شمېر نورو سیمهییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترې د یو مکتوب له لارې غوښتي چې حکومت یې باید د سولې خبرو ته د افغان طالبانو د حاضرولو په کار کې مرسته وکړي. امریکا د عمران خان د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د چارو ځینې پوهان بیا وایي د پاکستان لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو کېنول اسانه کار نه دی. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
پرون د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبریالانو سره په لیدنه کې وویل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ورته لیک استولې او نوموړی غواړي چې پاکستان د افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې خپل کردار ولوبوي نو پاکستان به دې لړ کې خپل پوره کوششونه کوي. صدر ټرمپ ډیر مثبت لیک راستولې او راته یې ویلي دي چې استازي یې در روان دي نو تاسو په افغانستان کې امن راوستو لړ کې خپل کردار ولوبوي او په طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړئ چې د مذاکراتو میز ته راشي کوم چې منګله تر سره کول پکار دي ځکه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت په رسمي ډول د پاکستان وزیر اعظم ته د لیږل شوي خط په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روان کال پیل راهسې پرله پسې په پاکستان نیوکې کوي چې د امریکا نه یې په اربونو ډالر اخیستي دي خو تر هغه خاتمه کې یې څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی رحیم الله یوسفزی وایي امریکا غواړي چې پاکستان د طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کېنولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د پاکستان لپاره یو مشکل کار دی.
امریکا غواړي چې افغان طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. اوس په افغان طالبانو دا فیصله نه ده کړې او هغې دا شرط و چې هغې به له امریکې سره خبرې کوي او امریکې د هغې دا خبره ومنله او د هغې سره مذاکرات په قطر کې شوي هم دي. طالبان فیلحال خپلې پالیسۍ کې بدلون نه راولي. هغې دا نه کړي چې هغې به تیار شي په دې وخت کې د افغان حکومت سره خبرو ته. نو په دې کې پاکستان زیات نه شي کولی چې پاکستان طالبان مجبوره کړي. پاکستان به یو نیمه خبره مني خو د پاکستان به هره خبره نه مني.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د امن لپاره امریکا د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي دي او دې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مهم مشرانو سره د افغانستان سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان رسنیو د نومبر په 13مه د خلیلزاد په حواله ویلي وو نوموړي باور څرګند کړی چې راتلونکي کال اپریل پورې به له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د 13 سپتمبر میاشتې پر 4مه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې د ځانګړي استازي په توګه کار پیل کړل. داسې خبرونه دي چې نوموړی به نن اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره به د افغان سولې په تړاو خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان په امن کې خپل کردار ولوبوي. اسلام آباد دریځ لري چې په سیمه کې د سولې هڅو ته ژمن دی. آیا د افغان سولې په برخه کې د امریکایي چارواکو د نوې هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بشیر ګواخ د رپورټ.
د امریکای دفاع وزیر جیم ماتس وایي پاکستان باید د افغانستان سولې په برخه کې خپل رول ولوبوي. رویټرز خبری اژانس دا راپور تر مخه هغه په واشنگټن کې په دفاع وزارت کې خبرلان ته د خپل هندي سیالي نرملا سیتارامن سره تر ملاقات مخکې د دسمبر په 3مه ول چې په جنوبي اشیا کې له هر زموار هیواد غواړي د افغانستان جګړې ختمول لپاره د سولې بهیر ملاتړ وکړي. دغه په وینا اوس وخت را رسیدلې چې پاکستان هم د دې هڅو برخه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکای بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3مه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر له 2مې څخه تر 3مې پورې پاکستان، افغانستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر چارواکو سره خبرې لري. د خبر پاڼې تر مخه د دې سفر مقصد د افغان چارواکو او نورو ښکېلو غاړو سره د خبرو له لارې د سولې مذاکراتو ته لار هوارول دي. د واشنگټن په ویلسن سړنیز مرکز کې د افغانستان او پاکستان د څنګې کارپو مایکل کوګلمن مشال رډیو ته ویل اته هیوادونو ته د خلیلزاد سفر خي چې امریکا د افغانستان ولس کلنې جګړې ختمول لپاره د ټولو خواو نظر اوریدل غواړي.
I think that Khalilzad is under a lot of pressure.
There was a fikr kom Khalilzad tar der fishar landi de fikr kom ulus mushur Trump ha gata weli di che puto meshto ki da sole yow jurjali taw rasi khuz ma ba khail da der galat kar de da sole bahir ta dumra land tang wakh takal ne di bukar طالبان تر اوسه په جګړه کې خپل ګټه ویني او سولې ته قانې کول به ډیر وخت واخلي. په داسې کې ماته د دې ټولو کوښښونو سمې نتیجې نه ښکاري. بل خبره دا ده چې امریکا غواړي اسلام آباد پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکړي خو هلته د طالبانو پر تنظیمونو اثر خوږی دی او امریکا وایي چې پاکستان باید پر ضد ګامونه واخلي. د یادونې دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر غړو مطبوعاتو سره وخت په وخت خبرو کې ویلي چې د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې د لسو زرو پخوا او شاکې میشته بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي. خو افغان چارواکي وایي لومړی دې مذاکرات پیل شي، بیا به په دې ټولو غوښتنو خبرې کیږي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف چارواکي وایي پاکستان ته قرض ورکوي، خو لومړی دا یقیني کول غواړي چې دغه هیواد څومره پیسو ته اړتیا لري او دا چې قرض به بیرته څنګه خلاصوي. ځینو مبصرینو لیکلي چې ایم ایف د پاکستان حکومت د روپۍ ارزښت کمولو ترڅنګ د بجلی او نورو شیانو د قیمتونو زیاتول غوښتي دي، خو په اسلام آباد کې د دې ادارې چارواکي دا نه تاییدوي، خو وایي خپلې ارزونې به بشپړوي. بشیر ګواخ د پاکستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق له مشر سره ځانګړې مرکه کړې او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ وایي د امریکایي چارواکو بیانونه پاکستان ته د قرض ورکولو په پریکړه اغیز نه لري. د پاکستان لپاره د دې ادارې استازي تریسا دابن سانچز د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په یو سل نهات یا غړو هیوادونو کې امریکایي ادارې ته تر ټولو ډېرې پیسې ورکوي، خو دوی د پور د ورکولو فیصلې پر سیاسي بنیادونو نه کوي. دا وایي دا رښتیا دي چې د ایم ایف په پیسو کې د امریکا نږدې 10% برخه ده چې له بل هر هیواد زیاته ده، خو زموږ اداره تر پراخه ارزونو وروسته د قرض ورکولو پریکړه کوي. دا په دې معنی نه ده چې د نړیوالې ټولنې پیسې به په سمه طریقه نه مصرفېږي. پاکستان دا وخت له موږ قرض غوښتی دی، موږ ورته ځواب ورکړی او د دوی په درخواست کار روان دی. هیڅوک په دې کار کې مداخله نه کوي. موږ غواړو پاکستان ته داسې قرض ورکړو چې د دوی لپاره بهترین وي. دا مو لومړیتوب دی.
پرایورټی
د یادونې دا چې د جولای په 13مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سی ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې په محل ایم ایف ته خبرداري ورکړو چې که اسلام آباد ته پیسې ورکي، هغوی په د چین قرضونه خلاصوي او واشنگټن نه غواړي د امریکایي ټیکس ورکونکو پیسې د دوی سیال هیواد چین جیب ته لاړ شي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې د بهرنو پورونو خلاصولو او اقتصاد سم ساتلو لپاره خوښه نه ارب ډالر ته ضرورت لري. د پاکستان حکومت په دې کې 3 ارب ډالر له سعودي عرب اخیستي دي او وایي غواړي شپږ ارب له ایم ایف ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د دې ادارې استازي تریسا دابن سانچز مشال ریډیو ته ویل لای هم پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته څومره پیسې ورکړي. داغه په وینا د دوی د قرض پروګرام پاکستان ته د لویو پروژو لکه چین اقتصادي راهداري منسوبي د زندولو نه وایي، بلکې دا په دغه ملک پورې اړه لري چې په کومه برخه کې خپل لګښتونه کموي. دا وایي موږ په دې غږیږو چې پاکستان له نورو سرچینو کوم مالی ملاتړ لاسته راوړي. موږ داسې نه کوو چې یو ملک ته ووایو چې دا کارونه وکړه نو بیا به پیسې درکړو. موږ د یو هیواد مالي ستونزې ارزوو او مالي سرچینې یې ګورو. دا د دې لپاره کوو چې موږ کم قرض ورکوو د هغې له فشاره ووتلی شي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د ویب سایټ تر مخه یونان، اوکراین، پاکستان او مصر هغه هیوادونه دي چې دې ادارې ورته تر ټولو ډېر قرض ورکړي. په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان نورله ذلیل ایم ایف قرض اخیستی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 2 ځینو خبرلانو سره په خبرو کې ویل چې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو شرطونه د پاکستان په ولس ډېر فشار اچول شي، نو ځکه یې حکومت کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې دغه شرطونه اسانه شي.
دا مشال ریډیو دا
پرون ماخام د پیښور پر رنگ روډ د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو خبریال وژل شوی او د هغه یو ملګری کیمرامین ژوبل شوی دی. د پیښور پولیس وایي د پیښې اف آی آر درج کړی او پلټنې پیل کړي دي. هم په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې د دغه خبریال پر وژنه اندېښنه ښودلې او حکومت یې یو وار بیا غوښتي چې د دوی امنیت خوندي کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د ګل په مخام پیښور کې نامعلومه کسانو د نوخار یو خبریال نورالحسن پر رنگ روډ وژلې او ملګری کیمرامین شبیر یې جوبل شوی دی. خبریال نورالحسن او کیمرامین شبیر په نوخار کې یو شخصي ټلویزیون لپاره کار کول. د کیپیټل سیټي پولیس افسر د دفتر ویان محمد الیاس صدوسی مشالریو ته اویل چې نورالحسن او کیمرامین یې پیښور ته راغلی وو. پر رنگ روډ په دوه موټر سایکل سوارو نامعلومه کسانو دوی په نخښه کړی دی. دوی وایي چې د پیښې سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه شوی او پلټنې پیل شوی دی.
خیبر پختونخوا پولیس مشر صلاح الدین میسود صاحب د داغي د دغه سي وجل کېدو فوري تور باندې نوټس راشته دي او سي سي پي او صاحب قاضي جيم روان صاحب ته فوري تور باندې حکم کړی دی چې خپل سربراه ہے کی تفتیش سر تور سي نو بیگا سي سي پي صاحب د جې وکوا دوره کړی دا د اس پی کینټ سربراه ہے کی تحقیقاتی کمیټي هم تشکیل کړی شوی دا ان شاء الله امید دی چې ډېر ژر به قاتلان قانون پر
تیر شپه د خبریال نورالحسن جسد کورنۍ ته حواله کړی شوی دی. شخصي ټلویزیون روز نیوز په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې د خبریال وجنۍ هدف یې د لوفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې نوټس یې واخیستې شي. په خبر کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنالست د خبریال نورالحسن د وجنۍ غندنه کړې ده او له حکومت یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خیبر یونین آف جرنالست مشر سیف الاسلام سیفی وایي چې په تیره لږه موده کې خیبر پختونخوا کې 15 خبریالان په هدف شوي دي. د سیاسي وچ حکومت نه وخت په وخت د خبريالانو د تحفظ خوښتنه کړې ده.
موږ هر وخت دا आवाज چت کړې چې حکومت ته په کار دي او خپل داري کمیداري چي دي هغه د صحافیانو ته تحفظ ورکړي ورجي جمهوریت کې دا ادارې ته مضبوط ني او موږ غوښه صحافت چې آزاد ني پر پورو پورو خبرو صحافیان قتل کړي کیږي نو دا د امریت یو بدترین شکل مخې ته راځي. موږ یو بل د جرنالست سیفټي بل په نوم باندې حکومت ته او سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کړی دی او موږ دا غواړو چې تاریخي زر تر زره قانون سازي وکړي شي.
د خبریالانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکو ادارو تر مخه چې په تیرو 500 کلونو کې دا وشتم خبریال دی چې وژل کیږي. سخت کال خیبر پختونخوا کې څلور خبریالان وژل شوي. د پاکستان د خبریالانو اتحادیو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړې چې هر څوک د خبریالانو په وجنه کې ککړ دي نه صرف د ونیول شي بلکې سخت نه سخت سزا دې هم ورکړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر ځوانان له تیر څو ورځو راهیسې په ټانک کې د یوې احتجاجي ناستې په ترڅ کې له حکومت غواړي چې د سیمې د زرګونو وړنګو شو کورونو اندراج بحال کړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وایي له احتجاج کوونکو یې دوه هفته مهلت غوښته چې دغه مسلې ته یو حل پیدا کړي. سیلاب مسعود حال راکوي.
نہ ہاو رزے کیجی چد بدر یوت آرگنائزیشن جن یو دسری وزیرستان ڈپٹی کمشنر ٹانک کمپاؤنڈ مختا احتجاجی کیمپ لگاولائی پالا تئی پکش و حلی دی دا جنی غشتنا کوی چد میجا دش پاڑا زرا رنگ کو رونو شوائی اندراج دے بحال کڑائشی دے دگی آرگنائزیشن مشر محمد فاروق مسعود ویائی
کمپاؤنڈ ہے دفتر انیس دولتا احتجاج کیمپ لگا والا ہے 21,000 سروے سے 18,743 سروے کینسل شوی دی اس کو میز زمائی روائی پوچھ سوڑا دایا میز یہ ساری پکا والے دی نسا دا یو زمائی کو میز صابر وقت سار دیم برداشت رلا
پا کیمپ شے موجود یو مشر سیف اللہ سیفی زیادتاوی چھ دا جنی پا حق باندی دی زکا دی سی میں ٹول مشہرون دا دوی سرا برابر شامل متفق پا احتجاجی کیمپ شیی پالا تای و حلی دی
پور سروے وا دے علاقہ بدر ہمرا سے ڈیرے علاقے وے نور دماشی دے علاقے وے دا تقریباً 21,000 کا مزید سروے وا کے پاس درج را کام مبیش گھر دے طریقے دی دانور کینسل سوی دی ہمی زیادہ جو علاقے سے پورا مشرون یہ آ رہا پدارا دیر دے سرا شامل ہو ہمی جی ضلع تا موجود ہی سروے دے وی ریزلٹ سے سپر انوی رغلا یرا پر ہمی زیادہ را مشرون دا جوانوں دا غوند ایو حال تا انشاء اللہ رتا ہی
کلام چپ دا غال لڑکشے دس ویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اخون زادہ محمد یا سارا تماس ونی وہاں آغوی واویل
دی تا مونگ درے آپشنز ور کڑیو لنے اور ازنا مونگ تا یو دوافتے ٹیم را کئی چی مونگ پا دے کس خیر طرف تا سحل رو باسو درہم داو چی دا سروے مونگ ٹوٹل ری ویریفیکیشن اکو اور درہم داو چی نوے سروے اکو آغی پا والنی باندے اتفاقو کا چی بھئی دوافتے ٹیم شا اور تا سخپل کوشش اکوی چی دے کے دا سروے بحال شی اور زیاد تر پا کے بحال شی دا خیر مونگ پا رابطہ کیو دا خاٹا سیکریٹ سرم پروینشل گورنمنٹ سرم اور ملٹری اتھارٹیز سرم
دے درے مسودو پا جرگیکش شامل مشرانو مالکانو پا درخواست دے بدر یوت آرگنائزیشن جنیو ہاں خپل احتجاج دے ڈپٹی کمشنر دے باور ور کولونا دے ورستے تر دو ہفتو پر وزن ڈاوان. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا.
په ممندو کې د گورنر ماډل سکولونو استادان وایي له تیرو 15 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او دوی مجبور دي چې دغه سکولونو ته تالې ولګوي. د سکولونو زده کوونکي هم د دوی د زده کړو متاثر کېدو له امله اندېښمن دي. په کمی سملا کې د سیمې استاد بیا ډاډ ښیي چې راتلونکي اونۍ به استادانو ته تنخواګانې ورکړل شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په محمود کې د گورنر ماډل سکول استادان د تیرو 15 میاشتو راهیسې د میاشتنی تنخواګانو د نه ملاوېدو له وجې ډېر مشکل سره مخ دي او دوی وایي چې نږدې ده چې هغوی سکول بند کړي. گورنر ماډل سکول غلا نه او محمد ګټ په محمود کې 22 کال وړاندې جوړ شوی چې په کې تر د لسم ټولګي پورې به ماشومان زده کړې کولې او نن وختونه په دې سکولونو کې له یو زرو زیات ماشومان سبق وایي. د سکول یو استاد سخی جان وایي چې هغوی باوجود د دې چې تیرې 15 میاشتې تنخواګانې هم نشته سکول ته راځي خو که تنخواګانې ورته نشوې ملو نو سکول به بند کړي.
کوم گورنر ماډل سکول دی هغوی سټاف بایکاټ کړی د کلاسز نه اول دي چې تر هغې پورې به زموږ دا بایکاټ جاري تر څو زموږ په سیلري زیږ راکړل شي.
د دې سکول تنخواګانې به د فاټا سیکرټریټ او د وفاقي حکومت لخوا ملاوې دي او دواړو سکولونو کې د یو څلوېښت استادانو په شمول له 500 زیاته عمله ده. د لسم ټولګي او ماشوم افتخار خان وایي یو ماشومه مریم په نهم ټولګي کې سبق وایو دا وایي چې که دا سکول بند شو نو هلکان خو ممکن نه ده نورو سکولونو ته لاړ شي خو جینکۍ خو د لرو پرتو سکولونو ته تللی هم نشي نو سبق به پرېږدي. د محمد د قامی سملې غړي ساجد مومن وایي چې ممکن د ار روانه هفته کې د سکول ټول عملې ته د تیرو میاشتو تنخواګانې ملاو شي. یا د دې چې په دې سکولونو کې زیاتره ماشومان د محمد ځای اوسېدونکي دي او د دې سکولونو د تعلیم معیار لکه د پیښور او نورو ښارونو د ښه سکولونو په شان دی نو ځکه عمومي ولس هم غوښتنه کوي چې حکومتي ادارې د دې سکول لپاره پیسې جاري کړي چې بند نه شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف کې پرون د ښځو د حقونو د حکومتي کمیشن لخوا یو ورځنی سیمینار وشو. د دې غونډې هدف د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو کمولو لپاره د پلیدونکي یو کمپاین عمده ټکی په ډاګه کول وو. غونډې ته وویل شول چې اسلام او د پاکستان قانون ښځو ته حقونه ورکړي ځکه نو د ټولنې هر وګړی باید د هغو د خوندیتوب لپاره خپل رول ولوبوي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سیدو شریف سوات کې د ښځو حقونو لپاره جوړ کړی شوی دستوري ته د خیبر پختونخوا ښځو لپاره سفارشات او قانون سازي کې مرسته ورکوونکي کمیشن غړي روبینا ناز ویل چې دوی اداره د کال 2009 څخه کار کوي او د ښځو حقونو لپاره قانون جوړولو کې د قانون ساز ادارو مرسته کوي.
موږ چې کله د ښځو نام والو او د ښځو د حق نام والو نو هر سړی به جیدا خو این جی او والا دی خبره موره جیدا د حکومت اداره ده د این جی او نه ده چې کوم د ښځو د حقونو خبره کوي. ښځې حق خبره پهلې زمونږ دین کړی ده بینګ ګورنمنت باډي چې مونږ आवाज اوچت کوچی جی زنانا دا حق ته دا ول پکار دی دا تحفظ د سټیټ د طرف نه ریاست د طرف نه پکار دی زمونږ یو وړه شانتي سوشل جسټر چې ده هغه ښځې ته دا تحفظ احساس ورکول شي.
دستور کې د سیمې بیلابل شوبو سره تعلق لرونکو ښځو او د کالج د کوونکو پر خواغسته دستور محل زی خبریال شیرین زاده ویل چې په خیبر پختونخوا کې په خزو ته تشدد او وجنو لړۍ لا په زیاتې دودا
چترال بیا سواد د دې دوانو ضلعو کې ډېر زیات د خزو خلاف تشدد کیږي او غیر مختلف رنگونه ورکړل کیږي. معمولی خبرو باندې هغه لګیا د قتل کړل کیږي د خاوند د لاسه هم د رونو د لاسه هم او مطلب د پلار د لاسه هم. معمولی په کور کې تو مې وښ د خزو د خواخین ګور په غیر باندې مطلب د هغه شعور ول ورته کړی شي او رنگ ولادت دې ځان وسې ز خودکشي وکړه او زمون سواد چې کم دې تقریبا د 260 نه اباو په تیر شوی اتو میاشتو کې چې کم دې زنان نه وجلې شوې دي او غیله خودکشان رنگ ورکړه شوې ده سوله خو مطلب څه رپورټوم نشي.
دغه لړۍ به څنګه ودرولای کیږي او د خزو حقوق لپاره به د پوهې دغه رنګ دستوري سکردار لوبول شي په دا اړه یو غډون کوونکی د سیادت کاروندان وایي
لکه څنګه چې دانن ټریننګ منګل راکړې شو د خپل پاسپټال کې ال ای ډبلیو یم خپل ویزیت کوم نو کزه د خپل ویزیت سره سره چې اوسو کور کې ځو ګرځم او دا خبره کما او غوی بیا نور کورونه تر خزی لاړی شي اکثر په غم خاده کې یو ځای شي او دا خبره یغو په خپل زمون نه واورین بیا نور خلکو تخوري کینو دیسه طریقه باندې بلکه دا ټول خلک خبر شي د خپل حق ته پوس کوم کول شي تشدد بم کم شي.
دستور کې ویل شو چې د غرنګ د پوه را وستلو د پاره دی مدني پالان د رسنو نمائندگان او تعلیمي یافته خزی د هم خپل کردار ادا کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو پا پی خور کے دا غرمی دو لسنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیس لمنور شاورو
وزیر اعظم عمران خان ویلی د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ خط ته به مثبت جواب ووایي او هڅه به کوي چې افغان طالبان له امریکا سره خبرو ته کښینوي. عمران خان له صحافیانو سره پرون په یوه غونډه کې همداراز وویل چې پوځ یې په هره فیصله کې تر شا ولاړ دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسی او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې وکړي. په پېښور کې د ګل په ماخام نامعلومه کسانو په ډزو یو خبریال وژلې او بل جوبل کړی دی. خبریال نورالحسن او کیمرامین شبیر خان په نوخار کې د یو شخصي ټلویزیون لپاره کار کاوه. د پېښې سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه شوی او تحقیقات شروع شوی. تر اوسه د دې پېښې ذمواري چا نه ده اخیستې. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وایي د امریکایي چارواکو بیانونه یې پاکستان ته په قرض ورکولو اثر نه کوي. د پاکستان لپاره د آی ایم ایف استازي تریزا دابن سانچز پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دوی د قرض ورکولو فیصلې په سیاسي بنیادونو نه کوي. د سعودي په مشرۍ اتحاد چې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي وسلوالو خلاف جنګیږي وایي پرون یې د ملګرو ملتونو په جاز کې 50 جوبل حوثیانو ته د علاج لپاره د وتلو اجازه ورکړې. په یمن کې د 2014 کال راهیسې د حکومت او حوثي باغیانو ترمنځ شخړه روانه ده چې پکې تر اوسه څه باندې 10,000 کسان وژل شوي. نن په برسلز کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي چې پکې به په تور سمندرګي کې د یوکرین او روس د بحري ځواکونو ترمنځ شخړه او د سول جنگ پر مهال شوې د میزایلو مهمه لوزنامه د خبرو اترو د سر موضوعات وي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیرا اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چین ویلي چې د اقتصادي بحران نه را بهر کولو لپاره به دوی پاکستان ته نیخ په نیخه قرضا نه ورکوي بلکې په بیلابیلو څانګو کې به سرمایه کاری کوي او دا د چین لخوا ډېره ښه فیصله ده چې د قرض پر ځای سرمایه کاری کوي ځکه چې له دې به پاکستان ته په مستقل بنیادونو د بحرانونو په راوتو کې مرسته وشي. ادارې وړاندې لیکي د چین د دې کړنلارې له وجې به یو څو کلونو وروسته پاکستان ته ډېره ګټه ورسي ځکه چې له دې به د ملک ته ټیکنالوژي راشي او دلته بد پرمختګ او د روزګار موقع پیدا شي. اداري اخر کې وایي دا خود اوګدې مودي منسوبې دي او فائدہ به یې رستو راوځي. خدا وخت چې پاکستان د کوم بحران سره مخ دی د دې بحران نه دراوتو لپاره یوازینی لار د آی ایم ایف نه په سختو شرطونو باندې قرضې اغستل دي او لدی د پاکستان سره بل لار نشته. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق وسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چین ویلي چې پاکستان ته به د قرضې ورکولو پر ځای دلته سرمایه کاری کوي. اداري وی دا ګام د پاکستان په فوري توګه ضرورتونه نه پوره کوي او د دې مطلب دا شو چې چین په دې معاملې له پاکستان معذرت کوي. ادارې اخر کې وی د اقتصاد خکول لپاره اقدامات یوازې د حکومت د وس کار نه دی بای چې د په کامی کچ باندې شروع کړي شي نو هل به په دې مسله قابو ومندل شي. د انګریزي ژبې ورسپانه دان خپل ادارې کې وی د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو لخوا د اکتوبر په پای او د نومبر په پیل کې چې د ریاست پر ضد کومې درنی او احتجاجونه کړي هغه د قانون او آئین پر ضد دي. نو دوی د دې تحریک ته مشرانو پر ضد د غداری او د ترهګرۍ د مقدمو چلولو فیصله کړې. ادارې مخکې لیکي حقیقت داري چې دولت کله هم د یو اړخیزه سیاست اجازه ورکړي نو د دې معنی دا شو چې په ښکار ډول د ګواښ سره مخامخ تا او تریخوالي ته اجازه ورکوي او دغه خلک بیا د مذهب په نوم ناخوښي خوروي او هم د دې عمل په وجه د ریاست او ټولنې ترمنځ اختلافات پیدا کوي. آخر کلی کی دی رستیو کی همدارنگ درنی شوی چی ورتا د زینی عناصر ملاتړ تر لاسو چی ډیر ستونزې پیدا کړې وی نو داسیه بیبی د خوشکېدو په وجه چی ملک کې کوم کړکېچن صورتحال پیدا شوه او دا غین رستو چی د ملک ته څومره زیان رسیدلې دی د دی رستو به سپریم کورټ کله هم د دغه رنگ صورتحال جوړېدو اجازه ورنه کړی.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فورن پالیسی مجلې د پاکستان له لوري د هند سکانو ته د کرتارپور دهلیز د خلاصولو موضوع راغستې وایي چې له دې اقدام سره ښایي د هند او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ کچه یو څه راکمه شي. بلخو هم له امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شام په یوه زندان کې د هغې یوه بندي کس په اړه لیکنه کړې چې ګمان کېږي پر امریکا د 2011 زیږدیز کال د ترهګر بدونو عاملین یې روزلي وو. د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته اورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پر ممبئی ښار د ترهګر بدونو د لسمې کلیزې په پوره کېدو د پاکستان له لوري د هند سکانو ته اجازه ورکول چې پرته له ویزې ترلاسه کولو په هغه هیواد کې د خپل یو مذهبي مشر دربار ته ولاړ شي له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ په لړ کې د یوه بېساري اقدام په توګه یادېدای شي. لس کاله مخکې هم روانه اونۍ په پاکستان کې د فعالې یوې ترهګرې ډلې لشکر طیبه وسلوالو د هند پر اقتصادي پلازمینه ممبئی برید وکړ چې تر درو ورځو یې دوام وموند. د برید په پایله کې 100 کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. د همدې حملې په نتیجه کې اندېښنې پیدا شوې چې پاکستان او هند چې دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي ښایي جګړه وکړي. خو لیکنه وایي د سکانو لپاره د کرتارپور دهلیز پرانستې هیلې پیدا کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ کچه به راکمه شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان له دې دعوو سره سره چې وایي په ښو او بدو وسلوالو کې د توپیر پالیسي ختمه کړې څېړنې ښیي چې هغه هیواد لا هم ځینې ډلې د خپلو خاصو اهدافو لپاره کاروي او د ځینو نورو پر ضد بیا عملیات کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه یو کس په اړه لیکنه کړې چې فکر کېږي پر امریکا د 2011 زیږدیز کال د ترهګر بدونو لپاره د الوتکو تختونکي کسان یې تربیه کړي وو. د سپتمبر د 11 دغه حمله نه یوازې د شاوخوا 2900 کسانو د وژنو بلکې په یو نه ختمیدونکې جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو سبب شوې. پر امریکا د 2001 زیږدیز کال د بریدونو دغه طرح او روزونکې محمد حیدر زمار نومیږي چې دا مهال د شام د یوې لرې پرتې سیمې په یوه زندان کې پروت دی. هغه په داسې حالت کې چې زخمی وو او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تیښته وو د امریکا ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو لخوا نیول شوی وو. د امریکا یوې خبری ادارې له زمار سره هم په زندان کې مرکه کړې چې نوموړي پکې په افغانستان کې د القاعده په کمپونو او وروسته په شام کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تیرو کړو وختونو او دغه سفر د لوړو ژورو کیسه کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي یو وخت په د روسیې او د چین له ولسمشرانو سره په اغیزمن ډول د وسلو د سیالیو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. ټرمپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې له روسیې سره د بیلستیک توغندیو په اړه له یو مهم تړون څخه د خپل هیواد د وستلو ګواښ کړی دی. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وای دی ډاډه دی چې په راتلونکي کې به داسې یوه ورځ راشي چې دی د چین او روسیې له ولسمشرانو سره د وسلو د سیالیو د پام وړ کمولو په اړه خبرې وکړي. ډونالد ترامپ په یو ټویټر کې دغه سیالي لویه او نه کنټرولېدونکې وبلله. ترامپ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د ارجنټاین په پلازمېنه بونس آیرس کې د 20 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له خپلو دواړو چینایي او روسي سیالانو شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. ترامپ زیاته کړه چې متحدو ایالاتونو سږ کال 148 میلیارد ډالر لګولي چې د ده په وینا دغه پیسې پر وسلو یا پر پوځي چارو لګول شوې دي. د موسکو او واشنگتن ترمنځ کړکېچ په 13 اکتوبر میاشت کې وروسته له هغې زیات شو چې د ترامپ ادارې اعلان وکړ چې متحده ایالات به له هغه تړونه ووځي چې پر دواړو هیوادونو د اټومي وسلو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو پر تولید بندیز لګوي. د آی این ایف په نوم دغه تړون چې په 1980 کال کې متحدو ایالاتونو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی دواړه هیوادونه له دې منع کوي چې له 500 کیلومترو څخه تر 5500 کیلومتره واټن ویشتونکي دغه بلاستیک توغندي نه تولید نه زیرمه او نه هم پراختیا ورکړي. ترامپ ویل متحده ایالات ځکه له دغه تړونه وځي چې ادا کېږي روسیې له هغه سره غړونه کړې او هم داسې اندېښنې شته چې په داسې حال کې چې دغه تړون پر واشنگتن محدودیتونه لګوي د اټومي وسلو لرونکي نور هیوادونه لکه چین چې هغه نه دی لاسلیک کړی دغه توغندیو ته پراختیا ورکوي او هم ځای پر ځای کوي. خو تر اوسه پورې د دې نښه نه ده لیدل شوې چې متحده ایالات به رسما له دغه تړونه وځي کنه. موسکو د واشنگتن دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې متحده ایالاتو په اروپا کې د مزایلو د ځینو سیستمونو په نصبولو سره په خپل له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره لیدلی او دواړه مشران په تجارت کې د مشترکاتو لپاره پر همکارۍ سلا شوي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې راغلی چې د شلو صنعتي هیوادونو یا جی 20 په سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل چینی سیال شی جن پینګ سره لیدلی دي او د خالی په ورځ په ارجنټینا کې ترسره شوې د ملاقات کې دواړه مشران په نړیوال تجارت کې د مشترکاتو لپاره په ګډه په کار کولو سلا شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د ټرمپ او شی جن پینګ ترمنځ د ماخام په ډوډۍ شوې دغه لیدنه کې هغه تاثر په ختمېدو ښکاري چې په نړیوال تجارت د امریکا او چین ترمنځ روان رقابت له وجې بد اثرات هم کمولی شي. د اقتصادي چارو پوه انډي روتمن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو راهیسې له چین سره د امریکا تعلقات تر بل هر وخت ښه شوي دي. ټرمپ او شی په دې لیکنه کې سلا شوي چې په راتلونکو نوي ورځو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي خنډونه په ګوته کیږي او د لرې کولو هڅې به کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په روان کال کې امریکا ته درآمد کېدونکو سامانونو او توکو باندې درانه ټیکسونه لګولي او د راتلونکي کال له 1 جنوري نه به نور ټیکسونه هم عملي کیږي. د امریکا په درآمداتو کې تر ټولو لوی برخه د چین نه ورزي او که دواړه خواوې په دې لړ کې تر دغې نیټې کومې موافقې ته ونه رسیږي نو د چین او امریکا ترمنځ تجارتي شخړه نور هم زیاتېدلې شي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ورستي ملاقات کې ولسمشر ټرمپ له خپل چینی سیال شی جن پینګ سره په دې سلا شوې چې د نوي ټیکسونو دغه مهلت به وغځوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې د ادارې تازه موندنې ښیي چې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله په 13 نومبر میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچا کمه وه. د دغې ادارې مشر عزیز احمد تسل که څه هم د ملکی تلفاتو د کمېدو خبره کوي خو د هیواد په یو شمېر برخو کې هوایی او انتحاري حملې غندي او د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې له ملکی تلفاتو لاس واخلي. تفصیل د ناجیې ساپای په دې رپورټ کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې اداره که څه هم د هیواد وروستۍ خونړې حملې د اندېښنې وړ ګڼي خو وایي د دغې ادارې تازه موندنې ښیي چې د غیر نظامي افغانانو تلفات د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر کې کم و. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ وویل دغه موندنې په 34 ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو انفجاري او انتحاري حملو څخه د اوښتو تلفاتو په تړاو ترلاسه شوي چې ډېره یې په کابل او هلمند کې ترسره شوې دي.
نومبر میاشت کې د تلفاتو کچه نسبتا نورو میاشتو ته د کال ټیټه شوې وه. ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ د ټولو ولایتونو نه د ورځنۍ پیښې راجستر کړي او هغه مرګوب له چې د جګړې لخوا اوړي جګړه کې دخیل لوبغاړو له لوري موږ د خپلو همکارانو له لوري جمع کوو او بیا د میاشت په آخر کې اعلامیه موږ د یو شمېر معتبر رسنیو سره قرارداد لرو. همدارنګه په یو شمېر زونونو کې موږ
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور په ډاګه کوي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په میاشت کې 203 ملکی وګړو د وژل کېدو او 550 نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر وویل چې 13 میاشت زیات شمېر ملکی افغانان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي خو د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه موندنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 23 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول. همداشان په دې میاشت کې هلمند ولایت د ګرمسیر او نادلي پولیسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 34 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور جوبل شوې دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله 3% ملکی تلفات زیات شوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ویل دغه تلفات تر ډیره په هوایي حملو کې اوښتي.
په دې وروستیو کې هوایي حملو لا ډیرو ملکیانو ژوند اخیستی او همداسې نورو پیښې چې موږ یې اندېښمن کړي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې هوایي ځواکونه باید له بشپړ دقت نه کار واخلي او هیله مند یو چې د جګړې ښکېل غاړې نړیوالو قوانینو ته پام وکړي.
د ملکي تلفاتو د راپور په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو کمېدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستاني ډان روس پانی ولیکن وای په غیواد کې په ذهني ناروغي وخت خلک د ټولنیزو ملحوظاتو لوجې پر خپل ناروغي خبر نشي کولای. د دې ترڅنګ حکومت د ذهني صحت په اړه پالیسی نه لري. د لیکنې تر مخه ځینې ذهني ناروغان اخیر هم اړ شي چې ځان ته تاوان ورسوي. تفصیل فرخنده اسد اورو.
په ډان رسپانه کې لیکواله آسما او مایون وای په پاکستان کې خلک په ذهني صحت ډېر کم پوهه لري او ډېر کم خلک پرې خبرې کوي. خو کله چې په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې تعلیمي ادارې زده کوونکي د څلورم چت نه ځان وغورځوه او مړه شوه، نو په خپل وروستي لیک کې یې ویلي وو چې دا د یو شمېر داسې ذهني مسلو سره مخ وا چې نه پوهېدله په اړه یې څه وایي. آسما همایون وایي دا په پاکستان کې داسې یوازینۍ پېښه نه ده. دا په میډیا کې خپره شوه نو ځکه خلکو ته معلومه شوه. د دې نه وړاندې هم داسې ډېرې پېښې شوې دي، خو په پاکستان کې تل په ذهني صحت خبره کول یو ګران کار دی او اکثره خلکو دا مسله له پامه غورځولې ده. لیکواله آسما همایون چې خپل هم د ذهني مرضونو ماهره ده وایي په پاکستان کې د ذهني صحت په اړه حکومت هیڅ پلان نه لري او نه هم چرته په بجټ کې د ذهني صحت لپاره څه پیسې خودل شوي دي. بیا په ټولنه کې هم په دې اړه خبرې نه کیږي. خلک د مختلفو ناروغو په اړه چوپه خوله وي او له دې ای ذهنی صحت خرابېږي. په پاکستان کې خلک د خپل دماغي او ذهني بوج، پریشانۍ او ډیپریشن او ذهني تناو په اړه ځکه هم خبره نه کوي چې اکثره پرې د لیونی یا پاگل ګمان وکړل شي او دا شان خلک په دې مسله له خبرو بیا ډډه کوي. لیکوال وايي پاکستان د صحت نړیوال ادارې WHO د هغه پلان برخه ده چې پکې د ذهني صحت په اړه د منصوبه بندۍ په اړه ویل شوی دي. نو باید د پاکستان حکومت دغه پلان تر مخه په هیواد کې دننه د ذهني صحت لپاره و پالیسی جوړ کړي. یو داسې ولسی تحریک وچلوي چې پکې په کلو او خارونو کې خلکو ته په دې اړه پوها ورکړل شي چې دوی به د خپل ذهني مسلو په اړه څه کوي، څنګه به د ذهني ناروغو علاج کوي او مهمه دا چې څنګه به د یو داسې تن سره په کور دننه، سکول، کالج او یا د کار په ځایونو کې مرسته کوي چې د یوې ذهني بیمارۍ سره مخ وي او غواړي چې د دغې ناروغۍ نه روغ رمټ راووزي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی حکومت د نرخزیانو لپاره د اسلام آباد په سرکاري روغتون پیمس کې یو وارد ځانګړی کړی چې پکې 40 ساعته هغوی ته د درملنې سہولت ورکول کیږي. دا لومړی ځل چې په پاکستان کې د نرخزیانو د درملنې لپاره په کوم روغتون کې ځانګړی وارد پرانستل کیږي. نرخزیانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې د ملک په نورو هسپتالونو کې هم باید د دوی لپاره وارډونه ځانګړي شي. د رابی اکرم خان رپورٹ.
مشالی ډیو سره په خبرو کې د پیمس هسپتال ویان ډاکټر وسیم خواجه وویل چې د صحت وزارت هسپتال ته درخواست کړی وو چې نرخزیانو لپاره بیل وارډونه مختص کړی شي. دی وای یو ځانګړي وارډ مو ولا مختص کړی چې هغه په دوه کوټو مشتمل دی. دغه وارډ مو وی آی پی ځای سره ورکړی چې چرته پرایویټ مریضان او مهم شخصیتونو علاج کیږي. نرخزیانو ته به وړیا درملنه ورکړی کیږي، څه قسمه علاج او آپریشن هم وي. دوایانې او که د ډاکټرانو نه معاینه وي نو هغه به هم وړیا وي. کال 2013 کې منظور شوی د نرخزیانو د حقونو د تحفظ بل کې ویلی شوی وو چې نرخزیانو لپاره به په هسپتالونو کې بیل وارډونه ورکړی کیږي. د خیبر پختونخوا هسپتالونو په شمول په دې وروستیو کې د ملک په نورو برخو کې ناروغ نرخزیانو سره په هسپتالونو کې توپیري چلند مخې ته راغلی وو چې نه ښځینه او نه نارینه وارډونو کې ورته ځای ورکړی کېدو. د خیبر پختونخوا د نرخصیانو د اتحادیې مشره فرزانه جان وایي چې حکومت یو ښه کار وکړو، اوس باید چې په نورو ښارونو کې هم داسې واډونه جوړ کړی شي.
اسانه په دې شي چې یو خدا ده چې مونږ ته خو په خپل ځای معلومي اګه کما زه خو بار بار دا وایم که مونږ دا غواړو چې مونږ لري بیل واټ مل راکړی شي، نو مونږ که د خپل ځان لپاره څه غواړو نو مونږ دا سوچ کوو چې مونږ بار بار وایو چې مونږ ته ډاکترانو ښه نظرونه کوو، هلته خلک زمونږ نه راټول شو، مونږ سیکورټي والا پرېنښودو، سیکورټي والا
د نرخصیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ٹرانس ایکشن الائنس مشر قمر نسیم وایي چې وفاقي حکومت لخوا دا یو مثبت ګام دی، ولې چې نرخصیانو ته د صحت په لړ کې مسلې ډېرې وي.
حکومت ته هم دا درخواست کوو چې د دې د صحت د حوالے سره ډاکټرانو کې هم پوهه او حساسیت پیدا کړي، ولې چې کم کریکولمز موجود دي د کم ډاکټرانو د تربیتی چې په کم باندې نصابی مواد دی پاغې کې د خواجه سراو د صحت باره کې اول خو موجود نشته او که شته نو هغه پاغې ته په تربیت دوران ښودل کېږي، نه نو اوس په خیبر پختونخوا کې او په پوره پاکستان کې دې حوالې سره هم کوششونه شروع دي چې د ډاکټرانو کم نصاب دی تعلیمي پاغې کې د خواجه سراو صحت حوالے سره چپټر شامل کړي.
په پیښور کې 2014 کال کې د نرخصي علي شاه په لیډي ریډینګ هسپتال کې د مرګ پس نرخصیانو د حکومت نه د بیل واډونو د مختص کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې ډاکټران او د هسپتالونو عمله د یې سره نامناسبه رویه ساتي.
د ربی اکرم خان رپورټ په ننګرهار کې خزینه فعالانی وایي د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي لپاره هغه رنګ چې لازمه ده دولتي او غیر دولتي موسسو کارونه نه دي کړي. بلخوا د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي له دوی سره د روان کال په اوږدو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 100 پیښې ثبت شوي دي چې عمده لاملونه یې د کورنۍ او اقتصادي ستونزې دي. د باز محمد عابد رپورټ اورو. په بخې مونږه دا سرکاري چې کومه تخنیکی ستونزه لرو ګورو چې زمونږ تخنیکی همکار په دې برخه کې څه کولی شي. په هر صورت تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، مونږ غوښتل د په ننګرهار کې د خزینه فعالانو چې کومې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو حالت په اړه د هغوی کومې اندېښنې وې د هغې په اړه یو رپورټ تاسو ته وړاندې کړو، خو داسې ښکاري چې کومه تخنیکي ستونزه لرو او نشو کولی دا رپورټ داسې بوکو. بل ورپسې رپورټ ته ځوکه هغه مونږ واورولی شو اوریدونکو ته، او دا په د کرکټ د سیالیو په اړه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په خیبر پختونخوا کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د روانې دسمبر میاشتې له 15 بیا تر 16 پورې جوړ کړی دی. په دې سیالیو کې به 10 لوبډلې برخه واخلي. دا رپورټ خالد خان جوړ کړی دی او ګورو کده موږ تاسو ته خپور کړی شو. په دې کې هم ستونزه ده، نو ښکاري داسې چې کومه تخنیکي مسله ده او موږ کوشش کوو چې یو حل ورته پیدا کړو. د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی اوریدونکو، دا زموږ خبري ګړه ده، تقریبا د پای شیبو ته راغلی وو خو له بده مرغه د تخنیکي ستونزه راپېښه شوه، نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې دغه کو هواره کړو. د خبرونې په پای کې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې، خو ګورو چې داسې ښکاري چې هغه به هم مونږ تاسو ته وانورولی شو. نه لا هم د کار نه کېږي. او نن تاسو ته بیا وو اوریدونکو چې د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی خای زما واسه تاسو ووري، خو مونږ چې کوم رپورټونه تاسو ته اورول غواړو خبرول غواړو هغه د وخت مونږ کوم دغه د تخنیکی مسلې سره مخ یو هغه نشو کولی چې تاسو ته وورو. زمونږ تخنیکی ټیم لګیا دی ګورو چې دغه مسله زر تر زر حل کو خو لا هم پہ نیو بریالی شوی د مشال ریډیو دا اوریدونکو ز هارون بچا په کلی تاسو سره ما د سحر نه مودا خبرونه پیل کړې دي او د برخې ته چې اوس راو رسیدو د بروانه خبري غړې د پايشې بوتنو لیوي تخنیکی مسلې سره د سرکاري چې مخ شو تاسو ته موږ نشو کولای چې دا راپورټونه واورو او وړاندې کو موږ تخنیکی ټیم لګیا دي کوشش کوي چې دا مسله حل کړي او دا خبرونه موږ تاسو ته جاری وساتل شو او زمونږ همکاران لګیا دي په دې کوشش کوي چې دا مسله حل شي دا ستونزه هواره شي نو تاسو ته مې دغه د ملګرو ملتونو خبر واورو د کډوالو ادارې په پېښور کې د چې کوم افغان کډوال دي هلته میشت دي د هغوی لپاره د کرکټ سیالۍ جوړې کړې دي ما سره په دې سریزه کې همدغومره معلومات دي چې دا د روانې میاشتې له پنځمې یعنی له سبا څخه به دغه ټورنمنټ یا سیالۍ شروع کیږي او بیا تر لسمې نیټې پورې به دوام وکړي دا رپورٹ موږ ته خالد خان را لېږلی دی او په دې کې دی وایي چې په دغه ټورنمنټ کې د دې کډوالو لسو لوبډلو نمونه لیکلي او دوی به پکې برخه اخلي او دغه تر دې مخکې چې کوم رپورټ و هغه چې موږ تاسو ته غوښتل چې وایورو خو پکې دغه ستونزه راپېښه شوه نو دا بیا په ننګرهار کې ښځینه فعالانې وایي چې د ښځو پر ضد چې کوم د تاوتریخوالي پیښې دي د هغوی د مخنیوي لپاره دوی ګیله منې دي چې دولتي او نه هم غیر دولتي هغه رنګ چې لازمه ده دغه ادارو دغه موسسو کارونه کړي دي بلخوا د ښه نو زمونږ بس د خپرونې په پای کې ما اوریدونکو ستاسو لپاره دا سندره ساتلې وه د بهرام جان په غږ دا واوري او په دې هیله چې زموږ ستونزه حل شي او تاسو راتلونکي خبرونه زموږ په خطرې کې واورئ شي
ستړمې شي درته ویم دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماسپخین یوه بجه کېدونکې ده. ګران اوریدونکو په دې خپرونه کې زما ظفر خان او د خبرونو د ویان منور شاه سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درنګ شېبې له یوه بجه کېدونکې ده منور شاه سټوډیو ته راغلی دی، د هغه نه به خبرونه واورو.